پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دي کوم مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخرنه خبري کړای چې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی پښتونخوا ولسی تحریک وای ک پښتون ملت پال سیاسي ګوندونه د اقتصادي راهداري په لړ کې د مرکزی حکومت نه د پښتنو حقونه په غوښتلو کې ناکام شین دوی په احتجاج لاس پورې کوي. د افغان ملی پوز د هلیکاپټر غورځیدلو په پیخه کې یو شمیر عسکرو ته مار جوړ لاوړیدل. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی ویلي د شیا عالم د مرګ د سزا بدل به قدرت د سعودي عرب ناخلي. او اوس د خبرونو تفصیل. پښتونخوا ولسی تحریک وای د اقتصادي راهداري په معاملہ کې وزیر اعظم نواز شریف ته پښتونخوا سیاسي او ملت پال مشران تیر باسي. د یاد تحریک مشر ډاکټر سیدالله مسعود نن مشال ریډیو ته ویل نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حق له په جوب سیمه کې د مغربي روټ د پرانست په نوم ملت پال ګوندونه تیرستلې دي. نو موړې وای حالتا پرون په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا دغه اقتصادي راهداري د نقشې د بدلولو خلاف یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو او نورو یو شمېر مدني غړو ګډون کړی و. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لارې په حق له د پښتونخوا او بلوچستان ولس ته دوکه ورکوي خو د دوی حکومت به یې دې ته نه پرېږدي. په پاکستان کې د پولیو ورند د ختمولو لپاره اسلامي ترقیاتي بانک د هیواد 90 ملیون ډالرو د مالی مرستو منځوري ورکړې ده. هلته په اسلام آباد کې د پولیو د سارنې د ادارې چارواکي وایي ممکن ده چې دغه مرستې ورته د دې میاشتې تر اخیره ورکړل شي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د پولیو خلاف په ګورزانې کمپاین هم روان دی. د یادونې وړ ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 150 کیسونه رجسټر شوي وو چې زیاتره یې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادیه مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټې په راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملې دوه بلنه نه ده ورکړل شوې. د یادې اتحادیه مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی افریدی نن مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره یوازې ځایي حکومت پلو مشرانو ملکانو ته بلنه ورکړل شوې. نوموړي زیاته کړه که په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورنه کړل شي نو پر ضد به یې احتجاج وکړي. بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وای په راتلونکي اونۍ کې د نن د جوړ کړل شوې هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پاکړه د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز مومند پرون مشال جوړیو ته ویل د وزیر اعظم لخوا د فاټا د راتلونکي پاړه کمیټې حیثیت نه لري او پکار ده چې د یوې سیمې د راتلونکي پاړه د کمیټې جوړولو پر ځای د خلکو رائے واخیستل شي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وای په لوګر ولایت کې د ملی پوز هلیکاپټر غورځیدل چې پکې درې افغان پوځیان وژل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر ویلي چې نن ماسپخین خوښي ونیمه بجې د دغه هلیکاپټر د تکنیکی ستونزې له وجې غورځیدل او پکې دوه نور افغان پوځیان جوړل شوې هم دي. د ایم آی ولس په نوم د روسي هلیکاپټر د افغان ملی پوز د استعمال لپاره امریکا اخیستې دي او افغان حکومت ځکه خوښ کړی وي چې وای پایلټان یې د دې سره ډېر بلدتیا لري. د هند په شمال غربي خار پټانکوټ کې دغه هیواد د هوایي ځواک په مرکز کې نن بیا ډزې واورېدل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په یاد مرکز وسلوال برید کې اووه هندي عسکر او څلور برید کوونکي وژل شوي وو. هندي چارواکو ویلي چې په نننۍ پیښه کې ککړ دا کسان په پرونی برید کې هم شامل وو. د نخ انخطې پر مهال په دې مرکز کې پټ پاتې شوي وو چې نن ماښام امنیتي ځواکونو ووژل. پټانکوټ د هند د انتظام لاندې کشمیر ته تللې په لویه لاره پروت ښار دی چې د پاکستان پولې ته هم نږدې دی. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی سعودي عرب ته خبرداري ورکړې چې د مخالف شیعه مولا د مرګ د سزا بدل به ترې قدرت واخلي. نمر ال نمر نوم دغه مولا سعودي عرب د ترهګری په ملاتړ تورن کړی وو. خو د مرګ د سزا خلاف یې په تهران کې مظاهره شوې چې په کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید کړی او ځینې برخو ته یې وور اچولې. د شیخ نمر نه پرون د شپږ څلوېښتو نورو کسانو تر څنګ په سعودي عرب کې سرونه ووهل شو. په دې کسانو کې ځینې حکومت مخالفه شیعهګان او ځینې د القاعده غړي هم شامل وو. شیخ ال نمر د حکومت مخالفه مظاهرو مشري کوله او په 2012 کال کې نیول شوی وو. د سومالیا پولیس وایي پرون په موګادیشو کې وسلوالو په یو مشهور رستورانت برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. پولیس وایي د موګادیشو په مرکز کې د ویلج نومې رستورانت ته داخلېدو نه پس ځان وژونکي بریدګر ځان پورې تړلي بارود وچول. ویلج رستورانت چې څلور واره په وړاندې هم بریدونه شوي دي د حکومتي چارواکو، ځایي خبریالانو، تاجرانو او د نورو لویو خلکو لپاره مشهور ځای دی. او بل خبر دا چې یوکرین اعلان کړی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس نه په راتلونکو خوراکي موادو بندیز ولګوي. یوکرین وای چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په جواب کې کړی دی. دا بندیزونه چې پرون د یوکرینی حکومت په ویپاڼه خپاره کړل شول د غوښې، میانو، د پیونه جوړ شوي خوراکي موادو، سبزیانو، میوو په ګډون مختلفو شیانو باندې لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلې اخیستو دا ګامونه لاغې وروسته مخې ته راغلي چې یوکرین د روس د مخالفت باوجود د یورپي یونین سره د خپل تجارت معاهدې عملي کولو فیصله وکړه. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پښتونخوا ولسی تحریک په نوم د یو مدني غورځنګ وایي د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ په اړه د پښتنو ملتپاله ګوندونه د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا تیر ایستل کیږي. خو د عوامي نیستل ګوند افراسیاب خټک بیا وایي دوی پر خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. په کبالي سیمو کې د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف یو وار بیا د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو غوښتنه کړې.
وارو دا سپوند په خیبر پښتونخوا کې شامل شو. پښ په تکرار موږ د کبایر په نامه باندې په پخته کې وخت تیر کړو.
او د باجوړ کبایلی سیمې اوسیدونکو کې خوښ دی چې د پاکستان حکومت سره د رجستریشن په کار کې د کبایلی ملکانو له متازی یا احتیاج خلاص شو.
حکومت دا یو ډېر اهم اقدام وکړ چې د خاندان نه یو کس بوتل شي چې هغه ستاسو تصدیق وکړي په نظر کې مخامخ.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هله دا مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنې موضوع پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان وزیر اعظم په وروستیو کې د بلوچستان په جوب کې یو سړک د لا پراخولو چارو د پرانستنې په ترڅ کې د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونه تیر باسري چې ګڼې دغه لار د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ د غربي لارې یو برخه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که مرکزی حکومت په دغه لړ کې د صوبایي حکومت غوښتنې ونه مني نو پرې به نږدي چې دغه اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا صوبې پر خاوره تیر شي. خو ملت پاله ګوندونه بیا وایي چې د اقتصادي رهدارۍ په اړه پر خپل دریز کلک ولاړ دي. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ وو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې د پاکستان چین اقتصادي رهدارۍ په اړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملت پالو ګوندونو مشران تیروستي دي. نوموړي له مشال لډو سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې یو عام سړک پرانست او ټول ته دا تاثر ورکړو چې دا د اقتصادي رهدارۍ غربي لاره ده. نوموړي دا سرګندولي په داسې حال کې کړي چې په دې رستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو کچر اقتصادي رهداري کې حق صوبې ته خپل حق ورنکړو شو نو د لپاره باز مکنه ورکوي. د دې وړاندې وزیر اعظم د تیرې چهارشنبه په ورځ په ژوب کې د دوی په وینا د غربي لارې پرانسته وکړه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای چې ملت پاله ګوندونه تیروتی دي. سید عالم مسعود زیاته کړه چې باید ملت پاله ګوندونه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شان واضح دریز ولري. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وای چې تر هغې پورې به قلاره نه کینی تر سوچ اقتصادي راهداري کې خپل حق نه بي ترلاسه کړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له وفاقي حکومت دري سره په یو وخت لدی او کنه، سنیټر عثمان کاکړ وای
ملو وفا پاتیا کو مشر سلام نه موږ دا په حق کړه دا څلور لاینې د کتاب وکړه دا څلور لاینې نوټیفیکیشن جاری شو په خوا نوټیفیکیشن نو البته تر هغه وو په قرار نه چې نو د دې د فار فن او دا ټندر سری نه یو او کاریډور خو صرف ایوی نه دا ګوره سره ریلوی نه اعلان کړی موږ په قرار نه چې نو باړه زره میگاواټ بجلی منصوبې روانې دي د زربي روټ باندې کوات بنو ډیرس مدخان رو پلاستی پلا اندوبا
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې اقتصادي راهداري کې به وفاقي حکومت د انرژي پروژې هم ورکوي که څه هم د ژوب اقتصادي زون ورکړل شوی دی خو د نورو اقتصادي پروژو غوښتنه یې کړې ده بل خو عوامي رشتلګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې په اقتصادي راهداري کې ځینې ګوندونو سیاست شروع کړی دی نوموړي ویل چې د غربي لارې پرانستې دورې پر مهال وفاقي حکومت له پکار وه چې ټول ګوندونه یې راغوښتي وې خو داسې یې ونه کړل نو ځکه په پېښور کې ځینې ګوندونه راغونډ شوي ول او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره یې سیاسي بیانونه ورکړي د عوامي نېشنل ګوند لخوا د اقتصادي راهدارۍ دریس په اړه افراسیاب خټک ویل
د حکومت وی چې دا لار باید ښه لار اوسي څنګه چې پکار ده یعنی د ناکامۍ لارې څه به پکار دي دا چې موږ ته وویل چې حکومت دې ته تیار دی چې اولس صنعتي پارکونه په مغربي سړک باندې جوړ کړي دا خبره اوس دا چې دا هغوی که نه کوي نو د هغوی ګریوان زموږ لاس دې څونه چې مونږ خپل وقف بدل کړی مونږ خپل مغز یې ولاړ یو چې لاره غربي لاره بنیادي لاره ده خو دې نه یو انچ هم عوامي شفافي وخت نه ده
افراسیاب خټک زیاته کړه چې هغه سیاسي ګوندونه هم له وفاقي حکومت سره په تماس کې دي چې د دې هر څه مخالفت کوي بلخوا کارپوهان دریځ لري چې دا د سیمې د ولس تقدیر بدلوونکې پروژه ده نو باید چې جنګ ځپلي خیبر پښتونخوا او بلوچستان پکې بې برخې پاتې نه شي
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې سفا اوریدلی شي
دا مشال رډي دوردونکو د خیبر جنسای د سیاسي ګوندونو د اتحادیه مشران وایي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې په غونډو کې دوی ته دعوت نه ورکول کیږي دا مشران دلکه کوي چې د یادې کمیټې راتلونکي غونډې ته هم ونه بدل شول نو د حکومت پر ضد به احتجاج وکړي تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورټ کې
د خیبر سیاسی ګوندونو اتحادیه مشران وایي چې د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټې پر روانه غونډه کې تر اوسه دوی ته بلنه نه ده ورکړې شوې او که دوی پکې راونه غوښتل شول نو په هغه ورځ به احتجاج کوي د دغه اتحادیه مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسي صدر حضرت ولی پردی په دې حکلا مشال ریډیو ته وایي
پور احتجاج کو عوامی احتجاج وکاو پاغا ورځ باندې د ټولو سیاسي پارټو مشترک احتجاج وکاو موقف د سیاسي پارټو ډیر واضح دی ډیر وخت نه مونږ لګیو مونږ غواړو دا چې مونږ قبایل له هغه احتیاط راکړې شي کوم چې احتیاط د پاکستان نورو خلکو لاسل دی چې مونږ د خیبر پښتونخوا کې شامل شو او مونږ د هغه ایوایسه وګرځېږو ځکه چې د پاکستان د جوړېدو نردلې ارتش پې تکاله مونږ د قبایل په نامه باندې په فاټا کې وخت تیر کړلو خو مونږ له هیڅ قسم حق حاصل نه شولو
دوی وایي دغه غونډه به په روانو نږدې ورځو کې په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي د کومې لپاره چې تر اوسه یوازې ځایي حکومت پلوه مشرانو او ملکانو ته بلنه ورکړې شوې خو سیاسي ډلو مشرانو ته لا په دې اړه څه نه دی ویل شوي او په دې لړ کې د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادیې انفارمیشن سیکرټري او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر منظور پردی وایي
بالکل زمونږ د سیاسي چې څومره اتحاد ده هغه به دا ټول راضي دي چې ګو اف سی آر دې ختم کړی شي او په ملک کې چې کوم نظام دی هغه نظام دی فاټا ته هم او غځولی شي او د دغه کمیټې خلاف که مونږ راونه وختو بھرپور احتجاج وی کوو او تورو جنډو سره به مونږ د کومه کمیټې جوړه ده هغه استقبال وی کوو
دی سیاسی مشران وویل چې د فاټا د اصلاحاتو په حق لا جوړ شوی د وزیر اعظم دغه کمیټې د غونډې لپاره دوی هم خپل سفارشات تیار کړي دي او باید د قبایلي سیمو سیاسي مشران زده کوونکي وکیلان او د ژوند هر اړخ سره تعلق لرونکو خلکو لپاره بلنه ورکړی شي. په دې حق لمو د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل چارواکو د دریز معلومولو هڅه وکړه خو د رخصت له وجې دوی سره رابطه ونه شوه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو. اسلامی ترقیاتی بینک ویلی چې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ خاتمې لپاره د هغې هیواد حکومت سره د 90 میلیون ډالرو مرسته کوي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل چارواکي وایي چې دا پیسې به د پولیو ضد واکسینو پر اخیستلو او دغه کمپین د پر مخ وړلو پر چارو مصرفوي. دا چارواکي هیله مند دي چې اسلامی ترقیاتی بینک دغه پیسې د روانې میاشت تر پای پورې حکومت ته ورکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د پولیو خاتمه لپاره د 90 ملیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې ده. د یاد بینک په ویب پاڼه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیرې میاشتې په 9مه نیټه د سعودي عربستان په خار جده کې شوی یوې غونډه کې د دې امداد منځوري ورکړې شو. په وزیر اعظم هاوس کې د پولیو مانیټرینګ سیل مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې دا پیسې ورته د روانې میاشتې تر اخیره پورې ترلاسه شي.
2016 کال کې استعمال اولی شي او دا پیسې به د ویکسین اخستو سره سره د کمپاینونو اخراجاتو د خلکو د آگاهی او پوهې او د کمپاینونو نگرانی په مد کې خرچ کولی شي. د روانې میاشتې په 15مه نیټه به یو لوزنامه کیږي او امکان دی چې د روانې میاشتې په اخره کې دا امدادي رقم موږ ته ترلاسه شي.
د محمد صفدر په وینا چې تر دې دمه د ملک نه د پولیو په مکمله توګه خاتمه نه ده شوې او په تیر کال کې په مجموعي توګه په ملک کې 150 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې د ټولو زیات په فاټا کې 14، په خیبر پختونخوا کې 15، په سند صوبه کې 12 او په بلوچستان کې 2 کیسونه مخې ته راغلي وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وینا وه که حکومت دا پیسې په صحیح توګه خرچ کړي نو لري نه دا چې ملک به د پولیو مرض څخه پاک شي.
دا په هغه ځایونو کې ولګیږي چې په کومو ځایونو کې په پولیو کمپین باندې تحفظات وي او دویم دا چې د پولیو دپاره کوم ورکران کار کوي د هغوی دپاره په صحیح توګه باندې ټریننګ ورکړلی شي.
د یادونې دا چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 306 کیسونه او په کال 2013 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت له کافي را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته په یانس په خواره زایا کول
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر.
په پاکستان کې پر امنیتي موضوعاتو د څېړنو د یو مرکز رپورت وایي چې په دغه هیواد کې د 2014 زیږیز کال پرتله تیر یعنی 2015 کال کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 40% کمی ریکارډ شوی دی. خو په داسې کې د چارو ځینې شنونکي لا هم د پاکستان د خراب امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. پر دې موضوع د انیسې اجمل رپورټ اورو.
پا
په پاکستان کې د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپل ویبپاڼه راپور خپر کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتلا تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 20% کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ د وسلوالو بریدونو هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو، خو تیر کال دا شمېره 2012 وه. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د قومي اکشن پلان یوه برخه ده، خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري. د سی آر ایس ایس د راپور له مخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو، چې تیر کال 1912 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډېره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور له مخې دغسې بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډېره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی، او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 1340 کمی شوي دي. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د نه عملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پیښو کې کمی ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په جرنالستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغې د طرفه اوس هم د خلکو پسې بلاکي شته.
د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پرتله تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 15% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې تر قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کار روانې دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غټه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ، یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم په سیریا کې کوم حالات چل دي، د داعش او په نیم باندې هم یو خلک راجمع شوي دي، ورسره هلته د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. نو زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو کاغه علاقایي او کاغه منطقوي او کاغه نړیوالو نو هغه ټول تقریبا مثال ته جمع شوي، یو خو غټه وجه دا ده. دې موجوده ده چې په افغانستان کې زیات خلک ترهګر کې جنګونه دا جمع شوي دي، او په افغانستان کې هلته چې تاسو ګورئ چې هلته د داعش او د طالبانو چې کوم اکټیویټي دي نو هغه کې ډېر زیاتې راغلي دي.
د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
پا
په سعودي عرب کې د هغه هیواد یو شیعه ملا شیخ نمر النمر ته د پانسه سزا ورکول کې د ورسته په سیمه کې د شیګانو لوري قهرجن احتجاجونه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم د شیخ النمر د اعدامې دوه لقبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې کېدی شي په منځني ختیځ کې افریقایي تاوتریخوالی لا پسې ډېر شي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم په سعودي کې د نوموړي شیخ په ګډون وصل ویخت کسانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېده په سخت ټکو کې غندلي. خو سعودي چارواکي بیا دغه هیواد له شیعه اوسېدونکو سره د دوی لخوا د توپیري چلند تورونه ردوي. تفصیل د اسرار علم محمد ناورو.
په تهران کې د احتجاج وروسته له دې وشو چې د سعودي عرب یو مشهور شیعه دینی عالم نمر النمر سره له شپږ څلوېښتو نورو کسانو په دار وځړول شو. سعودي عرب نمر ترهګر باله خو ایران نوموړی په سعودي عرب کې کونج تکړه شوی د شیعه اقلیت د حقونو اتل ګڼي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک ژمنه کړي چې د نمر د پانسۍ بدل به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په دې لړ کې په تهران کې د سعودي عرب سفیر د احتجاج په توګه رابللې. سعودي عرب بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایرانی چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په توګه حاضر کړي. د سعودي عرب لخوا د شیا مولا نمر باقر النمر اعدامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی و. خو پلویان وایي چې د په تاوتریخوالي کې لاس نه درلود. خو د سعودي عربو د عدلیه وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو اړیکې د ادارې مشري پیډریکا مغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیعه مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. میرمر مغیر نیویل په ځانګړې توګه د شیخ نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. بلخوا ایران په سعودي عرب د ترګرۍ د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د حسین جابر انصاری د دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون ویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سخت دریځو سنیانو ملاتړ کوي خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. النمر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیعهګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یوه برخه وه چې شیعهګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړې وې. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړې دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول چې وروسته حکومت د شیعه اقلیت په سلګونو غړي ونیول.
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان د ملي اردو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایت کې به د وسلوالو پر ضد هغو حرکتونو ته اجازه ورنه کړي چې د قانون په چوکاټ کې نه وي. د باز محمد عابد رپورټ ورو.
د تیرو دوه میاشتو راهیسې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال اجي ظاهر قدیر په هڅونه د شینوارو د بیلابیلو ولسوالیو خلکو د داعش پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده. د افغان ملي اردو لوی درستیز جنرال قدم شاه د شنبې په ورځ مازیګر مهال په اچین ولسوالۍ کې په پاسون کوونکو غږ وکړ چې د ملي امنیتي ځواکونو سره د قانون په چوکاټ کې د وسلوالو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي وویل
په یک تعداد از افراد مسلح غیر مسئول تعدادشان ممکنه 200 نفر
غیر مسئول وسلوال موږ سره مشروعیت نه لري او د فعالیت اجازه هم ورته نه ورکوو. شاوخوا 200 غیر مسئول وسلوالو چې د غنیخیلو او اچین ولسوالیو ترمنځ پراته دي او د داعش په خلاف راجګ شوي دوی ته موږ دعوت ورکړ چې د قانون په چوکاټ کې د ملي پولیسو او محلي پولیسو لیکو تراشي او دلته د راتګ هدف زموږ دا و چې د خپل سری خلک ارزیابي کړو او دعوت ورکړو چې د قانون په چوکاټ کې راشي او کنه خالی سلابه کړو. دوران دی وویل د داعش او طالبانو وسلوالې ډلې له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې شته خو د هغوی په وړاندې به ځمکني او هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. یقینا زموږ د کشمیر راپورونو په اساس پولي تصیرمه په ځینو سیمو کې د دولت ضد وسلوال موجود دي او په همدې خاطر موږ هوایي بریدونه تنظیم کړي. نن هم تاسو ولیدل چې د دوی یو ډیپو مو له منځه وړي او د دې پلان لرو چې د هوایي بریدونو په تعقیب توپچي او ځمکني عملیات پیل کړو تر څو ساحه تصفیه شي او خلک خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
تصفیه وکړن او مردمه زندگی آزاد او مردمه برمقام بره.
د ملي دفاع وزارت چارواکو ننګرهار ته پر داسې مهال سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د پاسون کوونکو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ نښتې هم رامنځته شوې وي چې دواړو لورو ته یې مرګ ژوبله لرله. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د منور شانه لند خبرونه اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای وزیر اعظم نواز شریف ته کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حق لا د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونه تیرستلې دي. د لړ کې پرون د یو غونډې په وخت د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لارې په حق لا پښتنو بلوچ ولست دوکه ورکوي خو دوی به یې ته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو د اتحادی مشران وای د فاټا اصلاحات لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټې پر راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې. بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وای چې پر راتلونکي هفته کې د نن نه بعد دغه کمیټې خلاف عدالت ته ځي. دوی وای چې د لړ کې د ټول قبایلي ولس رای واخیستل شي. افغان چارواکی وای په لوګر ولایت کې د ملي پوز هلیکاپټر غورځیدل چې په کې درې افغان پوزیان وژل شوې. د افغانستان دفاع وزارت وای ان دولت وزیري ویلي چې نن ماسپخین خوښي ونی مباجه د هلیکاپټر د ټکنیکی ستونزې له وجې غورځیدل او په کې دوه نور افغان پوزیان جوړل شوې هم دي. د هند په شمال غربي خار پټانکوټ کې دغه هیواد د هوایي ځواک مرکز کې نن بیا ډزې واورېدل. په داسې حال کې ده چې پرون په یاد مرکز وسلوال برید کې و هندي عسکر او څلور برید کوونکي وژل شوي وو. هندي چارواکو ویلي چې په نننۍ پیښه کې ککړ دا کسان په پرونی برید کې هم شامل وو. دنخطې پر مهال په دې مرکز کې پټ پاتې شوي وو چې نن ماښام امنیتي ځواکونو ووژل. د ایران استر روحانی مشر آیت الله خامنائی سعودي عرب ته خبرداري ورکړې چې د مخالفه شیا مولا د مرګ د سزا بدل بتري قدرت واخلي. نمر ال نمر انومه دغه مولا سعودي عرب د تراګری په ملاتړ تورن کړي وو خو د مرګ د سزا خلاف په تهران کې مظاهره شوې دي چې په کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید کړي او ځنې برخه ته یې اور اچولې ده.
لن خبرونه مولا منور شاه اوریدل. اوریدونکو اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله نور.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلي مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال به د ترهګرۍ د خاتمه کال وي او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیانې ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسکر هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور د عربي پبلک سکول پیښه څخه ورستو د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامی تګلاره جوړ کړل شوی. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایان روان دي خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثر انداز کې عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګري ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالی یووالی موجود وي او دغه یو والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمې لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایان رواني وي نو ان شاء الله 2014 کال بعد ترهګرۍ اخري کال وي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکو سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړی ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازه یې د دینه لګېدی شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي، کومه چې صحیح لاره نه ده. ورسپاڼه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروستو حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې به د تاجرانو یوې مخصوصې طبقې ته فائده رسي، خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي. او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي. نو حکومت لا پکار دي چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانې ولیکنه وايي د قبایلي سیمو د بیا آبادکارۍ چارې باید د هیواد د ولسی حکومت په لاسو کې وي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما پر پاڼه خپره شوې ولیکنه کې په هغه هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو ضرورت په ګوته کړل شوی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
د ایران وسپانی په ایداجه کې راغلی دی د پاکستانی فوز لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضرب عذاب عملیات ډېر زر سر ته ورسوي او خپل ټوله توجه د کډوالو بهالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسي حکومت ته د مشرۍ او پوځ ته دویم رول ورکړل شي او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلونکو اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدي تر څو چې پوځ او ولسی حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترګرې پر ضد مبارزه کول وي او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي. او تر دې هم دوه مهمه چیلنجونه دا دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکې مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې خی کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل وبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا د خبرې پخلی کړي چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمہواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دارنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په اخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده او دارنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې باید طالبان هم ګډون ولري. بلخوا د چارو پوهان پر دې اندي چې د طالبانو لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښیي چې هغوی هم غواړي د سولې خبرو ته چمتووالی ونیسي. ټاکل شوې سه باندې یوه اونۍ وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. تفصیل کابل د ناجیه ساپه رپورٹ کی.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوي دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کې د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی و، او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسله وال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان او وزیري د پښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې واځي د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کې د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخر عدالت په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د ډیلی ټایمز ورسپانې اداري وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې مهمې کامیابیان ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي وو چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې لارې انتخاب وکړي. اداري لیکي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې رښتونې همکاري وکړي. انیسا اجمل د لیکنې تفصیل اوروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنیت ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د دوه سره یوم کال را پدی خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو، نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي.
دہلی ٹائمز لکی امریکا تا اغه محل د ټولو حالات او معلومات خو بیا د دوو وجوهات لوجه پر پاکستان باور کاو. پدې کې لمړی وجه دا و چې امریکا تا په افغانستان کې چې سمندر تا لارا نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت وو. او دویمه وجه دا و چې په سیمه کې د پاکستان پوز یوازنی طاقتور ځواک وو چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبول شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل نو د اسټابلیشمنت پکړلارو کې بدلون پکاتو راغې. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټابلیشمنت دیتا اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي او بیا د پیښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده او یو ځل بیا پاکستان دیتا هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه ده. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي او بیا امریکا د افغانستان دې لړکی غوښتنه کولی شي. اداریا افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستی دی او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلي دي. ادارې لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبت پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. دلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغېز وکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 1:30 بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې په هغه هیواد کې کېدونکو تروستي پیښو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په شویو یو شمېر پیښو کې د هغه هیواد تعلیم یافته ځوانان ښکېل موندل شوي دي. په لیکنه کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې دغه موضوع ته جدي پام وکړي. د لیکنې تفصیل ملیح امیرزاده اورو.
ڈان رسپانلی کی پمردان کے پتیرو رزو کے زنمر کی برت کیا او طرف تا پہیوات کے موجود دا طرح گرے دا گواخ یاد کرنا کبھی نو بل طرف تا دا ملک لنو رو برخو خبرونا ہم دا اندیخنے وردی روانہ انہیں دا پنجاب صوبے دا طرح گری دا مخنیوی سانگے سرگندکڑا چپا سیال کوٹ خار کیے دا اسلامی دولت وسلہ والے ڈل سرا تڑاو لرون کی اتم مبینہ کسان نیولی دی چی ور سرا دا پروپاگینڈے مواد وو. رسپانلی کی دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. رسپانه د کراچۍ د سفورا ګوټ ته پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسيټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وي. بلخو د لاهور دا خبر چې د یوې شخصي یونیورسيټي یو استاد د حزب تحریر نومې وسلوالې ډلې سره په تړاو تورن دی دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. رسپانلی کی داسې فکر کیږي چې دا هر څه یو نوې خبره ده خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوی وه چې د پاکستان او برېټانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وې. رسپانلی کی القاعده هم په تېرو کلونو کې خاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامي دولت وسله واله ډله د پروپاګندې په طریقې کار کې زیات مخکې ښکاري. رسپانلی کی دا اندېښنې خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسله والو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې تیار نه ښکاري چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې خو په انټرنیټ لکړه کې ډک مواد د خپرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري. رسپانه دا مهم بولي چې باید د ریاست د هڅو ترڅنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپل مرسته وکړي. رسپانلی کی اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي. رسپانلی کی د ترهګری مسله یوازې د فاټا او نورو ترهګری ځپلو سیمو نه ده بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
د پاکستان د قبایلی سیمو ولس د پاکستانی وګړو د رجستریشن ادارې نادرا هغه اقدام ستایي چې پترس کې اوس دوی کولی شي پرته د یو قبایلی ملک لمرستې له حکومت سره ځانونه او یا هم خپل خپلوان رجستر کړي. د شانواز ترگزی رپورټ اورو.
په قبایلی سیمو کې د یو تن د پاکستانی ګرځولو اختیار د سیمې د مالکانو سره ولې د نادره د نوي قانون د لاندې په شناختی کارت او پاسپورت فارمونو باندې دا سات د سیمې هر وګړي چې لوړاندې نادره سره رجستر وي دسخت کولی شي او د نادره په دې قانون د قبایلی سیم اولس خوشاله دي. برهان الدین د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي دي او هغه وای
ملکانو له تصدیق کولو کو ملک بخو خبر الله دی کو کنه نو هغه باری باری 6 بجې پښ کو یا باری تر اوسه خپل لایا باری لګاړې کو کیا غځې نه بجرا وستون مطلب سانه مزر 500 روپۍ لګې دي کلیپ به هغه ته بده سوال زارین کو ولا اوس حکومت دا یو ډېر اهم اقدام کو چې دغه نه دغه پروګرام ختم کو بس ست کو یو خپل خاندان نه ته یو کس بوتل شي چې هغه ست تصدیق کو کی په نظر کې مخامخ
د حکومت نه مرات اخستون کې ملکانان په هر وړ قبيله کې د شمیر 2 او 3 موجود او د دغه تنانو سره اختیار وي چې د خپل قبیلی ټول وګړي یا پاکستانیان وګرځوي او یا غیر پاکستانی خلک هم پاکستانی وګرځوي. نو اولس وای چې د نادره د نوي قانون د لاندې اختیار تعلیم یافته اولس ته هم ورکړی شوی او دا یو ښه ګام دی. رسول خان حجی محمود ایجنسی اوسیدونکی دی او وای
چې دې کې د ټولو د باري خلکو شوی دا څومره د مثال چې شوی دا دوغ بوغ دی پیاشوی کنه دې کې د ماجروم شوی دی هغه ملک زر روپۍ مخستی لس زره مخستی پیره زره مخستی کنه نو دا چې هر چاله تدبیری را وسته دې مننه کوم او دا بالکل صحیح کار شوی دی او د ملکانو د غلامۍ دا خل خلاص کړو.
قادر خان سیال د باجوړ ایجنسی دی او هغه وویل چې په کار ده چې د ترقیاتی کارونو اختیار هم د ملکانانو نه واخیستل شي.
موږ چې دا پرمختګ نه دی کړی په دغه وجه باندې موږ نه دی کړی چې زمونږ ټول اختیارات چې کومونو هغه رکشن کسانو سره هغه ټول د دغه خلکو د دایرې نه تاو شوی دی که سکول شوی هم د ملک په خاوره باندې شوی دی که کالج جوړ شوی هم د ملک په خاوره باندې جوړ شوی دی که رشتخطي کارډ واکو هم د ملک سو.
اسرت خان مومند وویل چې هغوی د څو مخصوص مرات اخیستونکو د لاسه ډېر تاوانونه کړي ځکه چې دغه ټولګي به غیر محمودو ته د محمودو شناختي کارډ او ډومیسایل جوړاوه او هغه خلکو به محمود ایجنسی د ځوانانو په مخصوص کوټه نو کرای کولی او دوی به پاتې شول.
ما ته په خپل د دې د فائدې ځکه ښکاری کړه په خپل شنه هدي کار جوړوم یا کور کې چاته جوړوم یا ورور ته جوړوم په خپل بور سره زم په خپل به دا غوي تصدیق کوم نه در به زم تصدیق منی ځکه چې اول خدای شنه او اول هم دا د ملک او تحصیل لار راو دي خلکو نه دا د ساتي غوښته اوس ته خپل کور په خپل اسانتي کول شند ډیر اسانتي ده زمونږ لپاره
او دا سات د نادر نه په اخستل شوی فارم یو سرکاري وظیفه لرونکو دسخط کوي او بیا د استفادهونکو د کورنۍ هر وګړي دغه تصدیق وکړي چې نه پر وخت لګي او نه پکې درغلی کې دیشی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
مشال ریڈیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو د خیبر ایجنسی د زینو سیمو خلک وایي چې په کلیو کې په لزګونو داسې ټیوبویلونه شته دي چې د بجلی د نشتوالي له کبله بیکار پراته دي. دوی حکومت غواړي چې دغه ټیوبویلونو لپاره د لمریزې یا سولر انرژي بندوبست ورته وکړي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ڈی اے او د قومي اسمبلی د غړو د کالنی فنډ نه د ایجنسی په ټولو ټیوبویلونو باندې د سولر یا شمسی نظام لګولو اعلانونه شوي وو خو تر اوسه په لسګونه ټیوبویلونو باندې دغه نظام و نه لګول شو. په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله اکثر د اوبو قلت وي. په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن غفار خان پردای مشال ریډیو توای
خدا کی مونږ سره ډیر د سیلا کی اول دی مونږ په کلی کې بیا په نور علاقو کې چې بالکل دی وو مکمل کمای دی او مونږ دا ماته دا پیلن دی چې میرا بنی وکړي چې دا ټول باندې سولر سیستم ولګي نو فائدہ وی دی چې هغه په حساب کې چې سبې میر راخیږي امیر گرمی کی نو انشاءاللہ چې کم ټیم پوری میر نیو کړی دلته پټیم پوری بس دا وبو شوری وی خلکو ته وی سہولت وی اوس خو مکمل یعنی تکلیف دی
او د خبر جن سید جمرو دیوتن زینا ګل پر دی وویل
یره جناب لکه زمونږ په علاقې چې نن سبا څومره مشکلات سره د بجلی نه هغه دا کنه بالکل وبو خو سره پیدا ویږي نه زنانا و ته ډیر زیات تکلیف دی په سرونو باندې ډیر لری لری لوکونه راوړي لہذا زمونږ پوښ لې ټولو خلکو نه دا مطالبه چې برای مهرباني چې چا هم وځ د سړي کې سولر سسٹم په علاقې کې ولاګيږي چې کوم ټولونه تل نه لګیدلې چې هغه ته ولاګي چې په کوم کې څه کمایي چې هغه پوره شي نو علاقې چې کوم هغه دا وبسره حل شي. مساله
د خیبر جن سید خلکو د سولر یا شمسی نظام د غوښتنې په حق لمو شکل سلسله د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړی شاجګل پردی سره رابطه وشوه، نو دوی دومره وویل چې د ایجنسی په زیاتره ځایونو کې مو د اف ډی ای په مرسته په ټیوبویلونو باندې دغه شمسی نظام لګولی دی، او چې کومې سیمې ترې پاتې شوي دي په هغې کې دې لپاره سروې روانه ده. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی ای په ټول فاټا کې د بازارونو او روغتونونو د رڼا لپاره د سولر لایټونو او د جوماتونو لپاره د سولر یا شمسی نظام په ذریعه د ګرمو اوبو د ګریزرو د لګولو وعدې هم کړې وي او دا دې هم عملي کړی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو، د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځوانان د یو شمېر نورو لوبو ترڅنګ باکسینګ هم په شوق کوي. زمون خبریال خدای نور ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
د کوټې په سټلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دوهمه برخه دلته د باکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښوونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غټو انټرنیشنل بوکسران فایټونه وکتل، زما بوکسینګ ته شوق پیدا شو.
همایون بیا د دغې اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سوک وهنې لوبه پیل کړه.
زموږ د علاقې د سپورټ ماحول زیات و، ځکه چې ما دا غوښتي چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم، نو ځکه چې ما په دې اکاډمۍ کې اډمیشن واخیستی.
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سوک وهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سوک وهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان، نیشنل، تقریبا در انټرنیشنل ایونت پر مې دا لوبه کړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورټس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی یم. اوس دغه یو کوچنی اکیډمي لرم، کوشش می دادی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم او کوشش می دادی چې د خپل شاګردان په یو ډیپارټ کې لکه بزاج خود زش په ډیپارټ کې هم دغه شاګردان هم په یو ډیپارټ کې راسي. نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمي می په شاګردانو آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکاډمۍ لپاره څه نه دي سبي، خود دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمۍ چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
اردوونکو، د روانې خبرونې د پای شېبې دي. د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدال مسعود وایي وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حق له د پښتانو ملت پال سیاسي ګوندونه تیرستلې دي. د لړکی پروندوی وی غونډه په وخت خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لارې په حق له پښتون او بلوچ ولست دوکه ورکوي، خو دوی به دې ته پرې نه کړي. د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو د اتحادیه مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه په راتلونکو غونډه کې تروسه دوی ته شاملېدو بلنه نه ده ورکړې. بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکو هفته کې به دننه د دغه کمیټه خلاف عدالت ته ځي. دوی وایي چې د لړکې د ټول قبایلي ولس رائے واخیستل شي. افغان چارواکی وای په لوګر ولایت کې د ملی پوز هلیکاپټر غورځیدل چې پکې درې افغان پوځیان وژل شو دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر ویلي چې نن ماسپخین خو شای ونی م بجې د هلیکاپټر د ټکنیکی ستونزې له وجې غورځیدل او پکې دوه نور افغان جوړ شوی هم دي. د هند په شمال غربي خار پټانکوټ کې دغه هواد د هوایي ځواک په مرکز کې نن بیا ډزې واورېدل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په یاد مرکز وسلوال برید کې اووه هندي عسکر او څلور برید کوونکي وژل شوي وو. هندي چارواکو ویلي چې په نننۍ پېښه کې ککړ دا کسان په پرونی برید کې هم شامل وو او د نښتې پر مهال په دې مرکز کې پټ پاتې شوي وو چې نن ماښام امنیتي ځواکونو ووژل. د ایران ستر روحانی مشر آیت الله خامنائی سعودي عرب ته خبرداري ورکړی چې د مخالف شیعه مولا د مرګ د سزا بدل به ترې قدرت واخلي. نمر ال نمر نومې دغه مولا سعودي عرب د تراګرۍ په ملاتړ تورن کړی وو، خو د مرګ د سزا خلاف یې په تهران کې مظاهرې شوې چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید کړی او ځینې برخو ته یې اور اچولی دی.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوردونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا منور شاو زمون تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.